درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان يم. د دې سات په خبرونې کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازي د اکسیا په خوانی ټویټر لاري د دوهم آنلاین بحث اعلان وکړ. دا بحث د شزو په وړاندې د تبعیض د ډولونو د لمنځوړلو د کنوانسیون د تطبیق په اړه د راپور د چمتو کولو په هدف دایری شي او د شزو نجونو د شزو د حقونو او بشري حقوقو د فعالانو د شاو اغیزمن ګډون لپاره زمينه برابروي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او استازولۍ پرون شنبه په خپل پخوانی یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې دا بحث به نن د افغانستان پر وخت د شپې په 8 بجې په آنلاین ډول جوړ شي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي ایران په چیرو و میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړی دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې نن یک شنبه خپور شو ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. په دوی کې 15 ښځې، 25 بلوڅان، 40 کردان او 40 افغانان دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هم مهاله وویل افغانستان د کان 3000 ټنه مالګې ته اړتیا لري. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پرون شنبه د فاریاب د مالګې د کان په پرانیستون کې غونډه کې وویل افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 3000 ټنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب په انخوی، قرمقل او دولت آباد ولسوالیو کې د مالګې د درو قانونو قرارداد له یو کورنی شرکت سره په 24 میلیون ډالر لاسلیک کړی او پرون د دغو قانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادعا کړې چې په پنجاب ایالت کې د داعش تو یو مهم قمندان په شمول درې ترهګر نیول شوي دي. د دې ادارې ویندوی پرون شنبه په یو بیان کې وویل دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جیلم او چکوال ښارونو کې نیول شوي دي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزې ښار کې پرون شنبه د یو شونځي پر انګړ د اسرائیل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قومندي مرکزي بشتای دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله ګڼي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي پر حمامه شونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور ټپیان شوي دي. د لبنان حزب الله ډلې نن یک شنبه وویل چې د اسرائیل د شمالي ښار بیت هلل لورته لسکونه راکټونه ویشتي دي. په ایران پورې تړلې د ډلې ادعا کړې چې د لومړی ځل دی چې د اسرائیل د سیمه په توغندو ولي او دا بریتي د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرائیل د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د لبنان له لوري د بر جلیل په لور شاوخوا 10 توغندي ویشتل شوي دي. او اوکراین وای په سیواستاپول کې یو روسی اوپتل ډوب کړی او د روسیې د چیلو ټانکونه هم په نخښه کړی دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانه اعلان وکړ چې د روسیې یو اوپتل د تور سمندرګي په اوبو کې یو مخ ډوب شوی دی.
ترشنه آسمان لاندې
سلامونه ستړي مشي. ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې موز فرید سیال د قادر جلالوف او وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د کډوالو نړیوال سازمان او آی او ایم وای په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروند اگست په 2 پر ریلیف ویب خبر کړي راغلی چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوې چې 80% غونډې او هیوادونو په ځانګړي توګه ایران، پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپای هیوادونو ته تللی دي. دا راپور پر بنسټ د دغو کډوالو 80% د کار د نشټون له وجې افغانستان پریښی دی. راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغو هیوادونو راایستل شوي وو. په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو شمیر د نورو هیوادونو پرتله لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عامه خلکو د بد چلند او ځورونې څخه شکایت کوي. خو ولې په افغانستان کې د کډوالۍ، بیکارۍ، بېوزلۍ او فقر ستونزې نه حل کیږي؟ آیا په دې برخه کې له دې مخکې چا کار کړی او اوس څوک کار کوي او کنه؟ څه داسې طرحې شته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د کار زمینې برابرېدلی شي؟ آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته؟ نن په پروګرام کې په خبرې کوو. مېلمانه راسره په بحث کې شته د سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد نجیب آزاد، د اقتصادي چارو شنونکي تاج محمد تلاش او د بشري حقوقو څېړونکي ابوالاحرار راموسپور دوی به راسره په پروګرام کې وي او په دغه موضوعات به راسره خبرې وکړي. آزاد صاحب راسره پروګرام کې وصل دی. آزاد صاحب، تاسو ستړي مشي؟ پروګرام ته بخیر راغلي. راځي چې له تاسو سره پیل کړو. آی او ایم ویلي دی چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې لدین چې طالبان واک ته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی. د بیکارۍ سربیره تاسو نور څه علتونه بولئ؟ او په دې کې دغه کوم کسان چې ګاونډي هیوادونو ته تللې دي، ستاسو باندې باندې د دوی د تګ علت څه ده؟
سلامونه درنښت. که څه هم دغه شمیر ماته خپل لږ ښکاري او بل دغه کوم لامل چې دی شوولای دی چې بیکارۍ بېل شکه چې دا ستونزه پخوا هم وه، نن هم شته او دا د لسیزو راهیسې ده. لکن په هغه حقوقي فارمول له مخې که ورته وګورو چې عمل لامل او نتیجه، عمل بیکاري او نتیجه مهاجرت خو لامل نه دی ویل سوی. ګورې د افغانستان جغرافیه او بیا په دې جغرافیه کې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول حکومتداري یا نظامونه چې راغلي دي هغه نه دي توانېدلي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. لامل څه دی؟ په دغسې وضعیت کې چې په تیرو څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره هغه که هر نوم ورکول څه وایي، که سړه جګړه وي، که کورنۍ جګړه وي، که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي، خو جګړې وي او ډېرې بدمرغې او ډېرې اوږدې جګړې وي. نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه له ولس څخه نه یوازې چې کار اخلي، د هغو څخه زده کړې هم اخلي، د هغو څخه هغه رواني امنیت هم اخلي. دا یې ډېر زیات لاملونه دي. نو بیکاري خو په دې کې شک نشته چې په تیرو حداقل دغه 40 کاله که ورته وګورو یا تقریبا 23 کاله به ورته ووایي، دغه 3 کاله طالبانو په واک هغه وخت هم راولو. نو په دې 40 کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې وه او ډېره بدمرغې جګړه وه. د دې جګړې بېلابېل برخې دي که په هغه باندې بحث وکړو، بحث به ډېر وشي او د موضوع څخه به هم ووځو. دا جګړه د دې باعث ولا چې خلک د فقر سره مخ شي. کله چې خلک د فقر سره مخ کېږي نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کوره یا د خپل هېواد له جغرافیې څخه ووځي د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره. خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي. کله چې خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي هنر د لاسه ورکوي. کله چې هنر د لاسه ورکوي طبیعي خبره ده هغه ډول چې دای اړتیا لري هغه کار دای نشي پیدا کولای. او همدارنګه نورې ټولنیزې ستونزې جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې د خپل ټاټوبي څخه بلې خواته ولاړ شي. په ټوله کې 8 میلیونه شمیر که دغه ووایي او بیا طالبان د راتګ سره سم نور راپورونه شپاره سول، هغه هم ملګري ملتونو، همدارنګه د سویډن کمیټې، همدارنګه د ناروی کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل، په شپږ میاشتو کې تر 3 میلیونه ډېر خلک له افغانستان څخه ووتل. چې هغه بیکاري خو دا ورسره، لکن د بیکاري تر څنګ جګړه، د بیکاري تر څنګ د امنیت نشتوالی، هغه رواني امنیت نشتوالی وي، هغه که د فزیکي امنیت نشتوالی وي، او د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي، هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه ووځي. نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایي چې هغه لامل د بیکارۍ دی. او په هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلې چې پیغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هېواد لپاره چې هلته 15-15 سلنه ولس ځوان دی، یعنی د 13-15 تر منځ دی، او دا هغه هغه بشری قوه ده چې هغه کار ته اړتیا لري.
آزاد صاحب په بخښنې سره دلته یو بله پوښتنه کوم. په تېر جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینی برابرولو خبره کېدله نو د تېر حکومت چارواکو به په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادوله چې په افغانستان کې معدنونه دي، په افغانستان کې که طرحې مخې ته واچول شي خلکو ته د کار زمینه برابرېدلی شي. د طالبانو حکومت په دغې تېرو درې کلونو کې د چینایي شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ یې د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي، خو په ټوله کې خاص تغییر نه دی راغلی. دغه هغه څه و چې پخوا به ډېر یادېدل که چېرته په د افغانستان په زیربناو کار وشي خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. بیا علت څه ده چې طالبان هم ونتوانېدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا مؤثر واقع شي؟
ګورئ، کله چې موږ د معدنونو خبره کوو او خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو نو بیا هغه سیاسي ایډیالوژي راځي. طبیعي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري. هغه هیوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي، هغلته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي. لکه تېر نظام کې دا نظام همدغسې و، لیکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی و هغه نه و سوی. په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي. ډېری خلک هغه کسان چې په وا کې و هغو له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله. مثلا د مثال په ډول به زه ووایم د کار او د ټولنیزو چارو وزارت، هغه هغلته داسې یو بېسواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دی، دوستم د ګوند څخه و چې هغه خپل نوم نه سوای لیکلی. هغه به خلکو ته څه کار برابر کړي؟ او د کار برابرولو دپاره طبیعي خبره ده چې تخنیکي ټیم ته څنګه باید هلته د پالیسي جوړوونکو یو مغز هلته پروت وي چې مغز دغه تیان چو. نو راځم ووته طالبانو وخته. طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده. دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی، د قانون نه لري، اساسي قانون نه لري، خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداری ده. په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نه شئ کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي. ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې دی خېټه اچوي. معدنونه سته، چینایانو سره قراردادونه سوي دي، کارونه روان دي، قانوني او غیر قانوني. غیر قانوني هغه دي خو ټوله کې په نړیوال قوانین کې هیڅ هم قانوني نه دي، ځکه دا نظام مشروعیت لري. خو هغه چې دی د قانونیت لار ورکی چې اعلان کوي چې دغه شرکت سره یا دغه بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسه کړل، هغه که قانوني بڼه هم ولري، غیر قانوني مثلا تریاک سته، قاچاق سته، په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړی ده هغه هم او غیر قانوني. په یو ښکاره خبره ده، په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه اچولې ده. همدغه محدود کسان دي، شرکتونه هم د دی دي که هغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي، د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګرانبهای ډبرو، او هغه په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وي یا قراردادونه وي، په دا ټول کې طالب واکمن طالب چارواکي دخیل دي. نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي، او هغه چې د خلکو ته د بشري قوا یو اندازه کار برابر شوی دی هغه هم بېرته د دوی وسلوال دي. هغه کسان چې په ورته مهال کې طالبان دي، وسلوال دي، او بیا هم دلته په دې قراردادونو کې کار کوي، په همدې قراردادونو کې مزدوران دي، نو د دې په هم دا پیسې باید همدلته ولاړ شي. نو لهذا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي. او په ټوله کې د کله چې تاسو د ولس دپاره د کار توقع لرئ، نو هغه سیاسي ایډیالوژي یا هغه حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې ده هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړه وي. کله چې دا استبدادي ته ځي، کمونیزم ته ځي، که دا ډیکټیټرشپ ته ځي، ټوټلیټیرین ته ځي، نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي. د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی، د ډیکټیټرشپ یا ټوټلیټیرین شکل لري، او په دې کې ټول واک هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي، د یوې خاصې محدودې ډلې سره وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي، چې نه غواړي نه ورکوي. که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري، ځکه قانون نه لري، لیکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې د قرارداد سره څو کاله نور هم دوام وکړي، خلک به له دې قراردادو یا د دې لویو معدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نشي.
مننه آزاد صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم راسره دي. مخکې له دې چې رامسپور صاحب ته ورسو، د کډوالۍ او د څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق ده، نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان، ولې افغان کډوال دومره ضروري؟ لږ مې مخکې تلاش صاحب ته ورشم. تلاش صاحب، تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. هغه څه چې د حکومتدارۍ په اړه اوریدل کېږي، ډېر تېر جمهوریت ته به نه تم کېږو، یوازې طالبانو حکومت ته کتم شو، دا ویل کیږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي، او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی چې د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولس ته خدمت وکړي او د کار زمينه ورته برابره کړي داسې نه دي شوي. تاسو د دغه کار علت څه بولئ؟
رحیم سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د بحث ملمنو ته، او د راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. دا مسله دوه اساسي فاکتور لري. دا مهاجرت اول فاکتور لبه د مرغه جنگ ده، دوم فاکتور فقر ده. د دوه دو اساسي فاکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه تر سره کیږي. د چلویشت کالو یا پنځه چلویشت کالو جګړو لعمل تدریجی افغانانو د خپل ژوند د معیشت لپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل. نسلونه نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا لپاره
اتلاش صاحب دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب هم یادونه وکړه په بخین سره چې تاسو خبرې قطع کوم، که مشخصا پښتني تراشو پښتنه دا ده چې اوس خو په افغانستان کې دغه رقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړی دا د 2000 کال راوروسته چې طالبانو درې کاله واکمني او یو کال د جمهوریت پکې راځي، که چیرته دغه څلور کلونو ته تم شو په دغه وخت کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. په علتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې علتونه جګړه او فقر او بیکاری او دا مسایل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه گذاریانې وکړي، لوی لوی کارونه وکړه، لوی لوی قراردادونه وکړل، بیا هم افغانستان هغه ستونزې سره مخامخ ده، هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی، ولې دغه اقدامات اغیز نه کوي؟
فکر کوم اساسي دلیل دا ده چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او وښتنی او د دې تر څنګ تقاضا ډیره ده، اما امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمه ییزو پروژو او تحریمات دا څلور اساسي لامل دي چې موثریت یې کم شوی.
مننه تلاش صاحب، تاسو به بیرته راوګرځم کور ودان چې ځواب دی راکړو. رامیس پور صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایست مخکې ما یادونه وکړه چې کډوالي په ټوله کې چې موږ اوریدلې ده ویل کېږي چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي، خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي، افغانان سره همکاري نه کوي، او کوم شکایتونه چې تنه په دغې څو وروستۍ اونیو میاشتو کې راغلي دي دا چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډېر زورول کېږي، دغې کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلند کوي، دوی دا حق لري؟
سلامونه خوره تاسو ته، درنو ملمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته. پدې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو څلوېښتو پنځوس کلونو کې د جګړو او ډېرو او مشکلاتو سره مخامخ وو، او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډېر دي، د جګړو نه نیولې تر فقر، بیکاري او داسې مسایل. خو نن سبا چې زموږ همسایگان ولې زموږ مهاجرین په ښه سترګه باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي، عمده علتونه خو موږ او تاسو ته پته ده چې یو خو ګاونډي هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري، لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي، دننه کې اقتصادي مشکلات لري، پاکستان هم دارنګه په میلیاردونو میلیاردونو ډالر دوی د نړیوال هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس دا خو اقتصادي وجوهات دي چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیا لپاره کار وکړي، او دا اضافي بوج د مهاجر لخوا دوی باندې راځي، دوی له ځانه ایسته کې. سره له دې چې د مهاجر له کبله هم دوی ته بیا ګټه هم رسیږي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په وروستیو وختونو کې داسې گزارش خپور شوی دی چې افغانان په ایران کې د چینایانو نه وروسته دوم کټګوري خلک چې دوی سرمایه گذاري کوي هلته، او بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله یا اقتصادي ملحوظاتو له کبله فشارونه احساس کوي، نو افغان مهاجرو څخه دوی انتقام باسي او دوی حضور د خپل هیوادونو څخه شړي. نن سبا د افغانانو وضعیت په ګاونډي هیوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه وده، یعنی ډیر مشابهت لري، ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په درې میاشتو کې د اپریل نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,200 افغانان د افغانستان څخه وتلي دي مثلا ایران خواته، د هغې خوانه بیا چې دېته بیرته استل شوي دي افغانستان خواته اتنین سوزره خلک دي چې دوی افغانستان ته بیرته راوړل شوي دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلک دی خوانه زی هغه خوانه بیرته شړل کیږي، نو زی پاتې کیږي، ځینې نور هیوادونو ته ځي، اکثریت بیرته دلته راځي، مجبور کیږي. دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت دی افغانانو باندې.
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري، خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه، خو بیا هم د بشري حقونو په لحاظ باندې دا هیوادونه حق لري چې بیا داسې افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان نه راویستل کیږي یا د ایران نه راویستل کیږي او د هغوی حتی هلته مالو درۍ پاتې کیږي، هغه بیرته نه ورکول کیږي.
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجرین په زور باندې وشړي. دوی ته ضرور ده چې مهاجرین سره ډېر په خوندي توګه دوی برخورد وکړي، دوی احسایه وکړي، دوی ته د کارتونه وویشي، دوی ته خدمات فراهم کړي او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازګشت لپاره زمینه برابر کړي. متاسفانه دغه ټیکې نن سبا هم ایران نمانی او هم پاکستان نمانی. خو په تیر وختونو کې چې د دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول، مثلا د روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې د دوی سیاست ایجابول، نو افغانانو سره یو څه دوی گزاره کول. افغانان په پاکستان کې ډېر ښه ژوند درلود او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه ورکول شوی، بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماثلت درلود، دوی د لپاره ډیر ښه زمینه برابر کړي وه. د اقل دوی هلته ډیر په ښه توګه کار کول او ښه یو اقتصادي پوتنسیال دوی ته جوړ کړي وو په هغه وخت کې. خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی، هم پاکستانیان نه غواړي چې افغانان وساتي او هم ایران شګي.
مننه را مسپور سپ تاسو بیرته راو ګرځم. آزاد سپ که تاسو ته راشمه، په ټوله کې اوس کې چیرته وګورو د کډوالۍ دلایل بیلا بیل دي، خو په افغانستان د نن کې هم داسې امکانات او داسې طرحو باندې فکر کوي چیرته کار وشي. دغه کسان چې مخکې را مسپور سپ وویل چې په آبرومندانه ستنیدنې بیرته هیواد ته، د دې لپاره که چیرته څوک غواړي کار وکړي، فکر کوي داسې لارې شته، طرحې شته، یا ورباندې مخکې چا کار کړی وي، یا له دې وروسته اوس څوک لګیاوي ورباندې کار کوي، فکر کوي داسې څه شته؟
ګورئ، په ټوله نړۍ کې هیڅوک هم نه غواړي چې خپل کور، خپل ټاټوبی دی په خوشحالۍ پرېږدي. طبیعي خبره ده چې کله چې تاسو د کور ځئ، په مسافرۍ ځئ، په مهاجرت ځئ، په بیا دغسې تریخ مهاجرت، نو هغه به ډېر زیات مجبوریتونه وي. د دغسې ستونزو د مخنیوي دپاره او د دغسې ستونزو د حل دپاره یواځینی ادرس چې دی هغه تل که هغه افغانستان وي که په بل هر هیواد کې وي، هغه یو نظام، یو حاکمه ډله وي، هغه څوک چې پر یوه جغرافیه او په میلیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي، هغه نظام چې د دې د پاره تر ټولو وړاندې، یعنی نور د یو دولتدارۍ د پاره مختلف شرایط چې دي او دغه د پاره ظرفیتونه، هغه بیخي بل بحث دی چې هغه بدبختانه خو اوسني حاکمانو کې نشته. اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې، اسانه طرحه یې داده چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ، هغه دولت چې خلک خپله غواړي، نو بیا خلک له هغه څخه تښته نه کوي. کله چې خلک تښته نه کوي، نه یوازې چې دولت، خلک په خپله د کار زمینه برابروي. د بیلګې په توګه په همدې یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې، نور د منځني ختیځ هیوادونو پرېږدو، لکه کویت او عربي امارات او عربستان، همدارنګه غربي هیوادونه، په دې کې هم ډېر افغانان شته چې هغه شتمن افغانان دي، حداقل نسبتا په نسبي ډول شتمن دي، کاروبارونه دي. هغه که دا سرمایه ټوله راوړي افغانستان ته، او طبیعي خبره ده که چیرې هلته وضعیت سم وي، نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي، باثباته وي، او بیا په حقوقي لحاظ د دوی د سرمایه ګذاري مسؤلیت تضمین وي. یعنی زما په یاد کله چې زه د پخواني ولسمشر ویاندو، ما هغه به ډېره هڅه کوله حتی بهرني سرمایه ګذاران هڅول چې افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي، لاکن موږ په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ د مسؤلیت لپاره قانون نه درلودې. د بهرنیو کمپنیو لپاره په ځانګړې توګه یوازې هلته جګړه نه وه چې خلک د دې وجه یا بهرني سرمایه ګذاران د دې وجه نه راتلل. هغو ویل که چېرته زه دلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کېږم، نو زما د سرمایه دپاره هغه حقوقي مسؤلیت دلته چیرته دی ستاسو په قانون کې؟ هغه نه و له بده مرغه. همدارنګه که چیرې یو نظام باثباته نظام، مشروع نظام راځي، نه یوازې چې هغه دا کار کولی شي چې خلکو ته کار زمینه برابر کړي، بلکې خلک په خپله او افغانان ډېر زیات، یعنی په دې پاکستان کې موږ وګورو، په کراچۍ کې که وګورو، په راولپنډۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، خو دي ډیر زیات کاروباریان چې دی هغه افغانان دي که هغه د کالو کاروبار وي که هغه نور هغه توکي چې د چین څخه راوړل کېږي، د دې تر څنګ په ایران کې هم همدا سرمایه ګذاري شته. په منځني ختیځ هېوادونو کې په ځانګړي توګه اماراتو کې بیخي ډېر افغانان سرمایه ګذاري کړې ده. په غرب کې خودي ودي دا سرمایه افغانستان ته راځي که ټول رانسي یوه برخه یې راځي او دا خلکو ته د کار زمینه مساري، لیکن دا هغه وخت راځي چې هلته یو مشروع نظام وي، هلته د خلکو په خوښه نظام وي، هغه د خلکو د سرمایې د خلکو د کار د خلکو د ژوند د مسؤلیت تضمین ولري. هغه نه یوازې چې دغسې یو سیاسي سختان ولري، بلکې د هغه تر څنګ دغسې یو حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه دلته کار هم کولی شي، سرمایه ګذاري هم کولی شي. دغه هغه تر ټولو اسانه طرحه ده او دا په تېره کې نه وه.
یعنی آزاد صاحب، دغه خبره چې اوس طالبانو حکومت کې او هر سوداګرو سره چې غونډه وي او دوی په کې ناستې خبرې کوي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی، سوداګرو ته اوس د کار کولو زمینه برابره ده، دوی کولی شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي. د دې لپاره یعنی یوازې فکټور امنیت نه ده، دې تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یاد کړی دام ضرور دی.
طبی خبره ده، ګوره یو خدای د امنیت خپل طالب امنیت د خپل ادرسا یا د خپل پوه یا د خپل ظرفیت ظرفیت لمخه تعریفوي. طالب د پاره امنیت ده چې د پرونی جګړه کول نه کوي، د پرونو په لوی لارو د مثلا د کابل کندهار او هرات لوی لارو باندې نامی جوړه کړې وه، سرمایدارانو خپل لارې په دې لارې نه سوې تیرولې په ډاډه زړه. هغه اگر دین نه کوي یوازې هم دې ته د امنیت وای چې معنا زه جګړه نه کوم، امنیت دی. لکن امنیت سیاسي امنیت، حقوقي امنیت، د مارکیټ امنیت، یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه ګذاري دلته وکی، په ته د دین اخوا نړیوال مشروعیت نه لري. که افغان راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، د نړیوال تګ راتګ صادرات او واردات په هغه ډول په اسانه ډول نشي کولی چې په یو مشروع دولت کې کولی شي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري، هغه نړیوالو سره ډیپلوماتیک تګ راتګ ولري. که چیرې تاسو تګ راتګ نه لرئ، تاسو نشئ کولی چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د یو سر کاروبار ولري، قراردادونه ولري، توکي راوړي او توکي ولېږي. دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې دی رسمیت نه لري، هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري، یو څوک نشي کولای د سرمایه ګذاري
په بخنه سره دا پښتنه مهیره نشي. بیا چې دایان ولې دومره دلچسپي لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي؟ که موږ د مساینکت وګورو، که دغه نورست دغه د چک پوینټونو کې یا پټرول کې د ګمرکونو کې چې دا ترازوګانې اوس کې خودل کیږي او هغه سکنرونه چې کې خودل کیږي، دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي. دوی به ولې زړه کوي دومره تحریمونو سره او دغه چې مسؤلیت ورته نشته، امنیت ورته نشته، دوی راځي افغانستان ته؟
ګورې په تیر نظام کې هم چینایان خپل لوی قراردادونه درلود، هغه که په لوګر کې وو، هغه که په شمال کې وو، چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلې وه. په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچه دی چې هغه دغه قراردادو ته په ډېره اړتیا نه لري. هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره طبي خبره ده چې هغه دی نشي کولی چې د دې ښکاره وایي چې زه د استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم. هغه به د همدغسې کاروبارو له ادرسه دغسې قراردادو تر چتر لاندې به په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي، او کله چې د خلا رامنځته سوله، کله چې امریکایانو د خلا رامنځته کړله، نو ښکاره خبره ده چې دغسې جغرافیه چې هغه سیمې او نړۍ لپاره مهمه ده، هم تهدید دی ورته، ام مهمه ده، هلته نیابتي ډلې وي. نو په هغه کې د چین په څیر قدرت که هغه نظامي وي که سیاسي وي او که اقتصادي قدرت وي، هغه غواړي چې د خلا ډکه کې او دلته خپل نفوذ ولري. هغه راپورونه چې شخصا زه په تېرو درې کلو کې لرمه چې هر څومره ستر قراردادونه چې یوازې دغه د بېنظیرې څلور لارې چې ورته وایي، په دغه کې چې په کوم شمېر باندې چینایان هلته په هغه هوټلونو کې پراته دي، په زرګونو، هر څومره ستر قرارداد چې وي، دومره ستر بشري قوې ته اړتیا نشته. سمه ده، دا قراردادونه خو به وي. نو چین خو لومړی د ملګری ملتونو امنیت شورا کې نیولې، بیا په ډېرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره همغږی نه دی. هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف وي، یو یې همدغه دی. یعنی چې هغه نړیوال تصامیم ډېر ټول د نړیوال تصامیم نشو ویلی، ځکه طرفین خپلې ګټې پکې سنجوي. نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی. چین په تېرو شلو کلونو کې په همدې سترو قراردادونو باندې دا څه نوې خبره نه ده. په ګمرکونو کې، د ګمرکونو په ماشین آلاتو کې د قراردادونو و، د افغانستان په عام یعنی سیاحت عامه کې د قراردادونو و، د ایکس رې تر ماشینو پورې د چینایانو سره قراردادونو و، همدارنګه لوجستیک نور هم ډېر زیات و، د معدنونو قراردادونه و. لیکن موږ تر پایه پورې ونه لیدل چې دې قراردادونو نتیجه ورکړې وي. همالته هم دغه 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 قراردادونو هغه ښکاره ظاهرا شکل قراردادي و، لیکن تر شا یې سیاسي او استخباراتي هڅه وه. نن هم همدغه هڅه ده، او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاص کړی دی چې هغه د ټول نړۍ سره لارې بند دي، دروازې بند دي، پر دې بندیزونه دي، د رسمیت نه لري، کڅم چینایانو په رسمیت نه دي پیژندلي، لکه سفارت یې دیته سپاره لري په چین کې. نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هیواد دی، نو د دې سره به موږ اړیکې سم پوهایي، هغو ته همدغه سې دروازې خلاصې کړي. په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه دی، چې هغه یوازې کاروبار او قرارداد دپاره دلته،
یعنی په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی. او په دې پلمه باندې چې دوی وکولی شي اقتصادي پروژې اخلي، راځي هلته خپل سیاسي او نظامي حضور ساتي، همداسې ده.
په دې خو شک نشته، به اقتصاد او سیاست شونه نه دی، هغه که هر سیاسي ایدیالوژي وي، هلته که اقتصاد ضعیف وي، که متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هیواد دی خو اقتصاد یې قوي دی، که نور هیوادونه په هغه خپل په کومه کچه چې دي، په کوم لیول کې چې دي، هغومره قوت لري، خو اقتصاد یې قوي دی. اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلي دي. بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټولو ته یو آزاد بازار ورکړی دی، یعنې هر څوک کولی شي چې د اقتصادي فعالیتونو له مخې یو ځای خپل حضور ولري، بیا که تر شا دی هر فعالیت کوي. نو یو خو د افغانستان د معدنونو بحث دی، دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوک دی چې د دې سرپوک له مخې دی کولی شي په افغانستان کې خپل حضور ولري او نړۍ ته وایي چې موږ خو دلته کاروبار کوو. که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې قوانینو له مخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولی چې د هغه یو دولت سره چې هغه دی په ټول هیواد کې په ټول نړۍ کې یو هیواد هم هغه په رسمیت ونه پیژني، د هغو سره قرارداد وکړي. هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیوالې راکړې ورکړې د قوانین له مخې هغه نقض دی. یعنی د چینایانو دغه هڅې دا قراردادونه چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف هغه خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري، هغه انسټیټیوټ چې دی هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ دپاره دولت نه دی. لهذا د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې هغه
په بخښنې سره تاسو سره مې خبرې موږ دې شو نور ملوانه په تمه دي. لنډ راته وایي په دغې ټوله معامله کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کېږي یا چینایان د دغې قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره له دې چې د نړیوالو حقونو نقض ده، افغان ولس ته په کې څه رسیږي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولس ته یوازې پکې فقر او بدبختي رسېدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واک کې وي، هغه که طالب وي که بل قوای وي، چې سیاسي او نظامي واک هم د سره وي، اقتصادي سرچینې هم د تر اخلاصي وي، د هغو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي کله چې ایډیالوجي دغسې استبدادي وي. نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس ته تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې، یعنې هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، په تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې نړیوال استخباراتي کړۍ په یو هیواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده او هغه د اوږدمهال دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکیه بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی، او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوان ولري، او تاوان څوک وړي؟ افغانان وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی، او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هلته استخباراتي فعالیتونه کېږي، که هغه هلته د افغانستان د اقتصاد به استراجي. یعنې تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي دا اوس هم قاچاق روان دي، که چین نه وړي قاچاق پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبیو ډبرو پورې، تاریخ هلته شته، ګرانبیو ډبرې هلته شته، د لرګي هلته قاچاقېږي، سکاره هلته قاچاقېږي، پاکستان او ایران ته قاچاقېږي، د هغه ځای چې بیا هر چېرته ځي. نو دا زیرمې خوب خالي کېدو دي، او دا زیرمې د افغان ملت مال دی، دا بیت المال مال دی. نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني، نن یې ویني، سبا یې ویني، او ممکن خدای مه کړه اوږدمهاله کې ویني.
او ستاسې په اند باندې دغه لاره ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هیوادونه د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابره کړي، لنډ راته وایي؟
بله شکه، دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډېر لوی سرچینه ده، دغه یو هغه انکم دی یا هغه آمد دی، هغه پیسې دي چې همدې څخه دی خپل سیستم چلوي. که چیرې دغه پر بند سي، نو دی بل هیڅ څه نه لري چې دا سیستم په وچلوي. ښکاره خبره ده چې دا دروازې ته یو تخلاص کړي او دا لاره ده یو ته هواره کړي.
مننه کور ودان تلاش صاحب، که تاسو ته راشم د آزاد صاحب خبرې درته کېدم، د دغې تجارت نه په یو ډول چې اوس طالبانو حکومت یې له نړۍ یا له چین یا د افغانستان له ګاونډي ایران یا پاکستان سره لري، د دوی په خبره چې یوازې ګټې طالبانو حکومت ته رسیږي، او افغان ولس پکې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کیږي او څه ورته نه رسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
ما له دې بحث نه عجیب نتیجه گیری وکړه، خدای دې وکړي چې آزاد صاحب په دې مورد باندې خپه نه سي. یو د مرز نه د باندې بحث وي او یو هغه بحث وي چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وي. زه فکر کوم چې څومره بحث مسلکي توب ته ولاړ شي او حقیقتونو باندې ولاړ وي، هغه به افغانان ښه تحلیلوي او ښه نتیجه ورکوي. ګورئ، که چیرته امارت زمینه دې ته مساعده کړې وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای، او دا زمینه برابرولی چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي هغه په یو ډېره کمه سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاری باندې هغو هیوادونو ته صادر سي، اول خو داسې یو حقیقت وجود نه لري. ولې موږ په کابل کې یو او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څېړو؟
او بخې تلاش تم تاسو پوښتنه
کوو، ما ته لږ وخت راکړئ چې زه دا موضوع کومه اجازه وي دي روښانه
وخت درکوم. فقط غوښتل مې چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دي جزئیات له رسنیو سره نشته، دا په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی، ځکه چې دوی دغه قراردادونه پام ډول نه دي خبره کړي. لکه عام ولس په دې اړه ډېر معلومات نشته، نه رسنیو ته ورکړي او نه عام ولس سره شته. تاسو دا معلومات لکه مکړي دي،
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخبار شي؟ دا سیدا ناتګلارا
خو عملز باید پوشی زکه چې دا زیر می بیا خو یوازې
اجازه راکړي.
ښه، مهرباني تاسو مهرباني دا ورک
اجازه. امریکا کې قرارداد کیږي، امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره. تاسو د نفط په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي؟
خو ګوره، تلاش تکل چې یو قرارداد لاسلیک کیږي، مخه د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سره زی پاغه پړ باندې ولست معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدی هواد سره په دغه جزئیاتو باندې وشو. یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینې شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشان شي، خو باید یو قرارداد پړ جزئیات ورکړل شي.
ګوره، قراردادونه چې په درې ډولو باندې دي، یو کوچنی دي، یو متوسط دي او یو سیمه ییز او نړیوال دي. د غټو د کوم متوسطو قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیاتو خپرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي. خوانی حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوي. لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم سوی، فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتر کې د تطبیق په حالت کې نو. څه معنا چې یو څوک تا ته رئیسی او په دومره غټه پیمانه قرارداد وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي، قطن څوک زړه نشه کوي. زه به د څو غټو پروژو یادونه وکړم. ټاپی څه شو؟
یعنی حکومتونه دی تلاش تفصیل د خبري هدف دا ده، یعنی حکومتونه دی چارواکي دی قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولسته دی وای چې موږ روان یو په دې کار کوو، خو نور د کار د ترنګوالي په اړه د جزئیات نه ورکي، هغه د محرم ساتي ځکه چې د دوی کار جریان ته ضرر رسیږي. هم داسې ده
ګوري، دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو. د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر ترې کیږي؟ اول، تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوي لکه افغانستان، افغانستان د نړۍ دریم مملکت ته پیغه کې د هر څه احتمال راځي. هر څه احتمال چی شي؟ دا اول امنیتی پیشه، دویم قاچاق، دریم انسان اختطاف، دریم د انجینر څلورم د انجینر اختطاف، پنځم د پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو له امله ونشي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو پورته شي کړي. شپږم د بیمې موضوع ډیره دلته مهمه ده. اووم، دلته د هغو شرکتونو پانګونه که یا د حکومت له چینه لوي او که یا د خصوصي سکتور له چینه لوي، دا هغه خطرات چې په دې جغرافیه کې د غټ قرارداد له عمل شتون لري تاسو نشئ کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تر یا پورې ټول جزئیات خبره کوي. دا
چې خبره نشئ زما هدف هم دا ده تلار صاحب زما پوښتنه هم دا
ده غلط تحلیل ده
نه زما پوښتنه دا ده تلار صاحب روسته بس تاسو دا تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو زما پوښتنه دا ده چې افغان ولس خدانه پوښتنه چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې مکتوخ چې مساینه ځکه دې څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات چې تاسو یادونه وکړه دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنې وکړي لکه درسنې په توګه باندې یو خبریال په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی د دې د اقل جزئیات نه باید خلک خبر شي یعنی دا څه نه ده چې حکومت خلکو ته وایي چې مو قرارداد کړی دا د مادن استخراجي کې خوده کې چې دا څومره مېس دي څومره پکې تلا ده فکر نه کوي ولس په حق لري چې د جزئیات باندې څه پوښي لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته توان رسي خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلومات ول لپاره خلوته چې دغه هیواد نه استخراج کیږي دغه ملکیت دغه فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو
خیر یوسی در سره موافق یم اما په کوم شرط په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی په قرارداد کې په نړیوالو اصولو کې موش ډیر فیصد کچیر ته نظام تغییریدای یا تبدیلیدای ډیر فیصد په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لري لا ډیر فیصد لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خپاره شوی نو وسنی نظام دې ته زمينه مساعده کوي چې په حقیقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب د پاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا د پاره دوی د سی یو غلط معلومات خپاره کړي چې یو مملکت د خلک او ولس اخفاء او مجهولات ته یوسي نو په دې اساس باندې زه په ډاګه ویلای سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسولیتونو بیټنګ او همدارنګه تخنیکی موارد پر بنیاد باندې په مخ روان ده خو کچیرته په خوانی حکومت وای دا زمينه په لاس کال نور هم نو مسایل ته یو دا ارمان به مشتاسي یو بل چیرې وو
او تلاش ته په موضوع نه ډیرو نوز یو واځي په مادنونو په قراردادونو به ډیر تمرکز نکو اوس ام دغه قراردادونو چې موږ په خایا ډول چې داس موږ زیرمې دي موږ ملي سرمایه ده از موږ ځوانان کچیرې دغه مادنونو استخراج شي دوی ته به د کار زمينه برابر شي تاسو افغانستان کې هستی څومره ځوانان ته به د کار زمينه برابر شوي ده
دا اوس یو اساسي خطوط دې کان رغوا جوړی شي کوم مبالغه درته ونه کوم تر شپاش سو ځوانانو په دې سړک پر غولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول د افغانستان دا کارګر ټول د افغانستان دی صرف یوازې یو کوچنی ټیم د انجینری لچین راغلی دا او په دې برنامه باندې لګیا ده نور لا الفا تر عینه پوری دا ټول افغانان دی او افغانان کار کوي دا په دمانه زمينه د کار هم مسايده سوله د ماشينري نه هم استفاده وسوله او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیا کې باید دوران وکړي دوران په حالت کې دي
نو بیا ولې تغییر نه راځي
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېری محدود سیوی دي دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده ګوري تغییر ولې ناراضي درې اساسي غټ لاملونه دي اول امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي لاینه کې لیدلوري لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفات ویایم د اقتصاد چینل او کانال به جداوی د سیاست چینل او کانال به جداوی د استخباراتو چینل او کانال به جداوی او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان به جداوی کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټ نو څه کولای چې دا
په تلاش ته بلند پښتنه کوم چې رامې سپور صاحب هم ډیر په تما پات شو لند پښتنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنور ګټ شتا سیاده ونه کړ سره بیل کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سرمایه گزاري ته د دوم رزان روس بیا ځل خکړې او طالبان حکومت کې راشي لند راته وای
ایران بهترینه بیلګ او سرمایه بهترینه نمونه ده ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی د څنګه روان دي څو کلونو تحریمات او عمله چې امریکا په وځ کړی دي څنګه مبارزه کوي، صنعتي کول ورځ تر بلې قوي کیږي، ولې دوی دا دوه شریانونه سره جدا کړی دي. دا شریانونه که موږ هم سره جدا کړو په یاد ولرئ چې چټک پرمختګ کوي.
مننه کور ودان تلاش صاحب ژوندی اوسېرم سپور صاحب تاسو سره زم په پیل کې خو لنډ پرې قراردادونو ته کلک معلومات راکړي چې تلاش صاحب یادونه وکړه ډېر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړې توګه هغه اقتصادي قراردادونه وي یا داسې قراردادونه وي چې د افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلک په ټولو جزئیاتو خبر شي. دا واقعا هم داسې ده کنه ولس حق لري چې باید یو څه باندې خبر وسی.
متاسفانه زه خودشون په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په دغه مسله کې ډیر وارد معلومیږي، نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکي ته باید اشاره وکم چې د 1998 کال د اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون سره سم چې افغانستان د هغه غړیتوب هم لري، هیوادونه دا حق لري چې په خپل طبیعي زیرمو کې تشبث وکړي په مستقلانه توګه په خود مختار توګه او هڅه وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي. دا د دولتونو حق دی. متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې موږ او تاسو کوو بیا رازو په همدغه سیاسي ټکټ باندې رسیږو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم له خیره رامنځته شي یا جوړ شي یا اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي، هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي او مشروع نظام رامنځته شي جوړ شي چې تر هغه چې لار هواره شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته قانونګذاري ته او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیاوالو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندې دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي. را به شو په دغه قراردادونو کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه وو او خلکو ته معلوم هم نه وو. په 2010 کې چې زه ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختم، هلته د ما سوپروایزر چې پی جی کول په دغه اقتصاد او هیومن رایټس کې دغه ټاپیک هم دغه د لوګر د نس قرارداد وو، اغه سره لدې چې افغانستان کې کار هم کړی وو ډیر حسي وکړ چې یو کاپی دغه قرارداد لاسه کی رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نشو. په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملما هم ول چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي، خو د اقل هغه عمده کلیه چې دغه پروژه د پکال کې دومره عاید لري دومره کسان ته د کار زمينه برابرۍ دغه ټکي کله ناکله یادېږي او سم یادېږي، خو دا نور هم ضرور ده ځکه چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا سي هیله پیدا سي او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکړي او دوی ته دا امید پیدا سي چې ګوره دلته پروژه ده کله نه سبا کله شپږ میاشت وروسته نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم مهاجرت و نه کوم ځان خوندې کوم هم دلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم. دا د مونږ خلکو ته ډیر اړینه چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی یو څه ناسې یو څه آگاهي خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونو لمه.
او په ټوله کې دغه دول د کار زمینی پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو په نورو برخو کې د دې امکانات شته ده د طالبانو حکومت یا په تیر جمهوریت کې باندې څه کار شوی وي دوی ورپسې دا مور کې چې دا یو هیلمندې شي ځوانانو ته چې دوی چیرته پات شي په ځانګړې توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي.
ګوره خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې نیمګړې پروژې وي نن سبا باندې کار کوي د قشتپین نیولې د ډیر واړ پروژې دي په سلګونو پروژې دي چې دوی وغواړي چې باندې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو دوی وغواړي چې دا پروژې مخته بیایي او ځینې هیوادونو چې هغه نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو هغه له سره پیل کړی دي حتی هندوستان حتی نور هیوادونه. نو دا یو هیله مندي رامنځته کړې ده خو په عمومي توګه مشکلات ډېر دي. ګوري خلک ولې مهاجرت کوي؟ د مونږ او تاسو اساسي ټاپیک پر نه بحث کړه د مهاجرت مسله وو ولې مهاجرت کوي؟ ګوري د تعلیم مسله لاسرسی تعلیم ته دا داس یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه نه زوريږي د افغان ماشومان د افغان انجلکیان د افغان د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی وقته چې د خپل عالی تحصیلات مخته بیي درې کال وسو او دا که مسله بند که چیرې دغه مسله کې یو څه پراخوالی راسي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایل چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیان او د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایل نه ده. نو ګورې دا یو مسله نه ده، مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انستیتوتونه او پانتونونه درلود په افغانستان کې نن سبا دوی سقوط سره مواجه د خوځو مشارکت په تورونه کې د دوی کار کول په تورونه کې دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصوي ده پنځوګانه کې دوی کار نشي کولای په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده پیدا ورو کې دوی سره لسوي دي یو محدود تعداد پاتې دي. نو دا ټول مشکلات شي هیڅوک داسې یو امید نه لري چې آینده د دوی په افغانستان کې خوندي وي. دا خو پرېږده چې سرمایه‌گذار راشي دلته سرمایه‌گذاري وکړي. بله مسله د قوانینو نشواله ده. مونږ قوانین نه لرو، هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمیت چې څو قانون تر کار لاندې یو سل او یا قانون تر کار لاندې دي، خلک ورته هیله من چې دغه قوانین زر تر زر راووزي تر هغه چې دغه لارې کلنلارې دغه مسیر خلکو ته معلوم سي، خلکو خپل حقوق باندې پوه سي. نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو مونږ په یو بې قانوني حالت کې قرار لرو، سره له دې چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د هغې نه څوک انکار نه شي کولی. افغانستان مخکې هم شرعي قوانینو سره قوانین د هغوی نه منبعث و، اوس هم شرعي قوانین دي. په دې کې هیڅ مشکل خلک نه لري، اما هغه لیکلي قوانین چې په هغه کې د خلکو حقوق خوندي سوي وي، واضح سوي وي، تحصیل سوي وي، او داسې یو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوقو د څرنګوالي څخه دوی یو څه نظارت ولري. نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود و، پارلمان نه لرو، شورا نه لرو، داسې یو نظارتي قوه موجود نه لري. هر څوک چې ټوپک لري، هر څوک چې یو څو ورځې په جګړه او دغه کې تیر کړي، یو موجوده حاکمیت سره یو څه تړاو ولري، هغه خپله قانون هم دي، پولیس هم دي، څرنګوال هم دي، هر څه کولی سي، خلک ځورولی سي، د خلکو څخه تقاضا هم کولی سي، خلک وهلی سي، تکولی سي. نو په دې اساس مونږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو، قانون باید مونږ او تاسو ولرو، بهرنۍ دنیا لاره اواره سي، مشروعیت باید پیدا سي. دغه ټول مسایل چې ورو ورو جوړ سي، د خیر انشاءالله چې د کډوالۍ مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي.
مننه رامیس پور صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. تلاش صاحب، که تاسو ته راشم، د تعلیم په مسلې کې ډېر ووایي راته. ایران او پاکستان ته شو ډېر کورنۍ کډوالۍ کېږي، د دوی اونده خبره دا وي چې دوی د دې خاطره د هیوادونو ته ځي چې هلته وکولی شي نجونې تعلیم وکړي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟
تعلیم د هر افغان دپاره ډېره مهمه مسله ده او فرض ده. نو د دې دپاره ډېره ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو، او د تعلیم تر څنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو. د تعلیم بیا د عقیدوي موضوع ده، البته تفسیرات یې فرق کوي. هغه کفایي تعلیم چې دا یو خواته ده، هغه غیر کفایي چې دا هغه بل خواته ده. دا بیا یو دینی او یو شریعتي بحث لري. خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دغه ده چې د تعلیم زمینه باید نظام مساعده کړي، ورې کړي، حق یې ورکړي د جنکو د اوناس طبقې، تر څو یو واقعي او یووالی رامنځته شي او موږ وکولی شو چې وسنی حالت ته لا پراختیا ورکړو، نه د دې په معنا چې د مهاجرتونو ته زمینه زیاته مساعده شي.
مننه، تاسو بیرته راګرځم. فکر کوم چې اوریدونکی ده دومره ته وخت لیلی کوم ځای مړی کنیولی، لطفا لنډې خبرې وکړئ.
السلام علیکم خورې، سلامونه وایم تاسو ته او محترمو مېلمنو ته. هیله کوم چې تاسو دغه توازن وساتئ د اوریدونکو نو په مابین کې خورې ګرځې سپې انتظار دي. زه وایم خورې، وایم دغه د امارات شي دغه کوهات درواغ شي، د باج خلک وایي او تیږي په امریکا کې راشي. زه هم د دې اوسه چې دا ډول چې دی درواغ مه دته ګاته کړې ده، نه د افغانستان حکومت ته تاوان کړی دی، د دې تاوان عام ولس ته رسېږي. دغه شل کاله چې تیارې ده کېدلې په رقم میدانونو کې، په دوی د دې اول کس رئیس جمهور له پدې نو خبر شو د افغانستان چې څه کچکیږي، چې څه راوړکیږي، چې څه وستکیږي. اوس دا هیڅ نه په ټول مسموریدونکو انسانانو دغه د افغانستان وګړو ته چې څه به نه ځای کېږي. اسلامي امارات چې د دولت یو داسې حکومت چې ټول اور باندې چې ماته ټول اور باندې باور کوي، یو څو محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو د پاره خپله هاتون وایي، دروغ وایي، دا درې کاله کېږي دا آزاد نه سي، نه ځان ته ګټه رسولې ده، نه د افغانستان حکومت ته تاوان رسولې دي، دروغ دي، بس ټول ورځ نه سي.
مننه. هیله ده چې لږ دغه کلام فت مرات کې خیر ده. که د هر نظام پلوي کوي، هغه ستاسې خپل حق دی، خو کله چې راډیو کې خبرې کوي، هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام عفت مراد کی دا ډیره خوي. مننه لتا سي چاړي کمنې والے وا بل اوریدون کې تورزو دوی راخلو نو مراته واخلې. لکم زموږ کې نیواله.
السلام علیکم فريد خورتا او منو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې. مننه ته خیسب ستړی مشه مېرابني، ته خیسب نظر دی اورو.
مننه. رښتیا هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو د مشکلات او انفلابو څه سره متضرر کړی دی. خداسي هم نه د لکه غربيان او نړیوال شوایي شدلته مشکلات دي. موږ د دې وطن خلک دلته وسیږو، او هغه خلک سپورو پاکي وسیږي، هغه خپل نظریات لري. لکه محترم آزاد صاحب چې ده، هغه خو مشتد قدر وار میلمه ده مگر یو هیله او خواهش دی نلرم چې دونه د امارت مخالفت دی هم نکی
که دا آزاد صاحب خبرونه را تیر شو تو خي صاحب تاسو د خپلې سیمې حال وایسته تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو خپله خوشاله یاستئ د سیمې شاوخوا خلک مو څنګه دي ستاسو اقتصاد څنګه ده دغه وچکالی او بیکاری یا په ټوله کې دغه وروستي وروختونه چې وشول د کروندګرو کروندګي ورسره خراب شوي خلکو ته مالي تاوانونه واړول دوی څومره ستاسو په اقتصاد تاثیر کړی او په ټوله کې ستاسو د سیمې نزوانان ځي چرته ایران پاکستان ته ځي کډوال کېږي که نه کېږي پدې خبرې وکړي
مفتي هم دلته خو څه ضرورونه رسېدلي دي خو هغه خلک چې پخوا پر کار وو لکه ما غوندې ما نه د عمارت یو غور چې خوړلې ده نه د تېرې ادارې ده خوړلې ده هغه خلک پر کار دي پخوا یې خپل کار کاوه اقتصاد یې برابر ده اوس هم برابر ده هغه خلک چې پخوا په حکومت کې وو کارونه یې کول ډالر وشان یې خوړو هغه په تکلیف دي هغه اوس هم په تکلیف کې تللي دي افغانستان ترې ایښی ده هغه تللي دي اروپا ته هلته مختلف خواري کوي هلته هم ژوند خراب ده او پخوا هم ایران ته خلک تلو دبي ته تلو عربو ته تلو اوس هم دي د هغو خلکو کار برابر ده او هغه خلک په مشکلاتو کې دي چې پخوا به مخکې ما هم و د عسکرو ته ویل زه خو ستاسې د راډیو ډېر اورېدونکی وم ما ورته وویل څه یې څه بودیجې دی څه یې څه روپۍ دی دا حکومت کوم نړی دې دانه پاتې دې چې دا لاسپوسې حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کورودان کورودان ته خې څه وخت لري کوم پاتې تلاش ته تاسو راځم ساسې رستي خبري اورم د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاندې کې یو څو جملو کې راته وایا اوس د طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لاند لطفا
دا مو سوال چې تاسو راځي وکي په لاند مسایلو کې نه جوابي ژلې ش تفسیري ته ضرورت لري ګوري
شپه ټول
خلک دې چې هغه کډوالۍ کوي اول هغه کسان چې غولیدلې دي د افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان دي چې بیا ځای سیالي کوي د ترزو په خارج کې یو وخت ور تراول شي د احساساتي کې د مور سره روان دي دا بیا ځای سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول سیاسي پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وټلی دي
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاته نه راوځي لطفا لاند وای چې بخي وخت کم ده
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي د خپل وطن باید را جوړ کو زمينه د پرختیا ورورو مسایده ده او د ټولو لپاره یو والی په کار ده
د
بیگانه په تبلیغاتو باید ونه
مننه مننه کور ودان رامیس پور صاحب لنګ تاسو ته راځم تاسو ته وایس چې څه کول په کار دي لطفا لاند وای یو څو جملو کې
زه فکر کوم چې اول خو به تر بدای چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونوي شو افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامۍ او سخت کړيدي لیدي په دې کې هیڅ شک نشته کاغه په خواني نظام کې هم کار کړی وي که په بل نظام کې کار کړی وي د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره حل دي اکثرا خلک چې اوس نن سبا د افغانستان څخه کړه کوي نور هیوادونو یا دوی د اقتصادي لحاظ نه دي په مشکلاتو کې دي بیکاری لا وجه نه زی یا دوی د خپل کورونا د تعلیم او تربیه لپاره زی اکثرا داخله دي پاتې کیږي هغه کسان چې سیاسي او هغه مخکې تختیدل دي دوی سره لدی چې مثلا افغانان دي خپل ژوند ښه ژوند لري په خارج کې متاسفانه مونږ او تاسو او بیچاره خلک دي
اړیکه هم سره پرې شو لتا سټول مننه او ډیر وخت له پروګرام هم تیر شو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت